بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو د دیخ پرونه په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولیږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوي چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مازګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمی دا او اخلاص سره ګډه ګډه سلامونه ومنه دوستانو د تهران راډو ل مازګرانه یو ساته خبرونه سره تاسو په خدمت کې حاضر شوم نن د شنبه یک شنبه ورځ د دیار څوار لسو دریم ملمریس کال لکبی اوت د میاشت لسمه او د 2025 میلادي کال د مارچ د میاشتې نه هم نیټه چې د روژې د مبارکې میاشتې اتمې نیټې سره بیا سمون خوري ایزان له معمول سره سم لومړی د نړۍ او سیمې تازه خبرونه درته وړاندې کیږي بیا هم یو سیاسي تبصره او د لشي چې د غربیانو دوه ګونی معیارونه له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي تر عنوان لاندې دي لدی ورستا بیا هم د هندارې تحلیل پروګرام باندې چې د خزو نړیوالې ورځې په درانخ کې برابر شوې دي او پکې د افغانستان رسندوی فعال میرمن لطیفه یارزی زمزمه امینی او سایره سلیم بیا ګډون کړی دی لدی ورستا هم بیا ایران د اونې په هنداره کې پروګرام اوریدلی شي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسي ولنډه د مکو بیا خبرونو او سره تاسو خدمت ته حاضر یم دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غو سم پام کړی د محل خبرونو ته په سر کې هم د خبرونو لنډیز چین لا ایران او روسیې سره د ګډې سمندري مانورې د تر سره کولو خبر ورکړی دی سپینا ماڼۍ هم ویل چې د ایران په حق د ټرمپ ګډې وډې خبرې تکرار کړې دي امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه کې امریکا خپلو خارجو ته د پاکستان د سفر په اړه خبرداری ورکړه اوس هم بشپړ خبرونه امریکا لا ایران څخه د عراق د برق د رانیولو معافیت پایته ورسبه ریټرز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د بیان په حواله ویلي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا ایران څخه د عراق د برېښنا د رانیولو معافیت پایته ورسوه د امریکا د خارجه وزارت دغه بیان ادعا کړی ده چې د امریکا د ولسمشر د فشارونو دغه نوې بهیر موخه د ایران د اټمي کیدو مخنیوی د بالیستیکی توغندیو د پروګرام محدودول او لا تر هغه ورو څخه د ملاتړ ختمول دي هغه زیاته کړی دی چې مونږه د عراق لا دولت څخه وخت یې چې ژر تر ژره د انرژي په برخه کې په ایران باندې خپل پیلته ختم کړي ځکه چې واشنگټن یې وا نو کې هم تهران ته د اقتصادي او مالی فراغت اجازه نو ورکه ای دغه مسله د عراق د لومړي وزیر د سلاکار لغبرګون سره مخامخ شوې ده د عراق د لومړي وزیر سلاکار اعلان وکړ چې ایران څخه د برېښنا او غازو د پیرولو لپاره د امریکا له لوري د تحریمي معافیتونو لغوه کیده د انرژي په برخه کې بغداد ته چیلنجونه رامسته کوي هغه ویلي چې عراق د انرژي په برخه کې د ځان بسیانې په لور الو زرو ته ژمن دی خو اوس مهال د ایران انرژي ته ضرورت او اړتیا لري امریکا په 2013 میلادي کال کې عراق ته لا بندیزونو معافیت ورکړ څو له ایران څخه برق او غاز واخلي او خپل اړتیا پوره کړي دغه معافیت په 2013 میلادي کال کې د بایډن له خوا بیا تمدید شوی و چین د ایران او روسیې سره د ګډې سمندري مانورې د تر سره کولو خبر ورکړی دی د چین د ملي دفاع وزارت اعلان کړی چې ټاکل شوی ده چین د پو سمندري ځواکونه په روانه میلادي میاشت کې د ایران او روسیې له سمندري ځواکونو سره یو ځای د چابهار له بندر سره مانورې ترسره کړي. دغه مانورا د امنیتي کمربند تر عنوان لاندې د ایران د چابهار له بندر سره نږدې ترسره کیږي. چین په پوځي ډګر کې په یو بل باندې د باور زیاتوالی او د سمندري ځواکونو عملی ملګرتیا د دې مانورې هدف بللی دي. سپینې ماڼۍ هم د ایران په هکله د ټرمپ ګډې وډې خبرې تکرار کړې دي. د امریکا سپینې ماڼۍ د مذاکرې لپاره د ټرمپ له غوښتنې سره د ایران د اسلامي جمهوریت د مخالفت په غبرګون کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې له دوو لارو ایران سره چلند کیږي، یا د هوکړې د ترلاسه کېدو او یا هم د پوځي یرغل له لارې. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویاند برایان هیوز ادعا کړې ده چې مونږ هیله من یو د ایران نظام تیرور نه بلکې خپل ولس او خپلو ګټو ته ترجیح ورکړي. د ایران له پورت سره سم تیر مازدیګر د اسلامي انقلاب معظم رهبر په خپلو ویناو کې په ټینګار سره وفرمایل چې مذاکرې لپاره د زور ویونکو ټینګار د ستونزو د اورولو لپاره نه دی، بلکې په مقابل لوري د امر کولو او د خپلو تمو د تپلو لپاره دی. ایران اسلامي جمهوریت به د هغوی له تمو سره پرېکنده مخالفت وکړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر زیاته کړه د هغوی پلان دا دی چې د خلکو د معیشت او ضرورتونو د تامینولو په برخه کې اسلامي جمهوریت ناکام کړی چې دا به ځنې پایلې ولري. دا غوی بندیزونه زمونږ په اقتصاد باندې اثر کوي، خو مونږ د اقتصاد په برخه کې ځنې داسې ستونزې هم لرو چې له بندیزونو سره تړاو نه لري. د امریکا ولسمشر د جمعې په ورځ فاکس بزنس سره په مرکه کې اعلان وکړ چې د ایران رهبر ته یو لیک استولی او د مذاکرې غوښتنه ورڅخه کړي ده. هغه په دغه مرکه کې ادعا وکړه چې ایران سره د نوي اټمي هوکړې په لټه کې دی، او بیا ادعا وکړه چې باید یو اقدام وشي ځکه چې ایران ته د اټمي وسلو د درلودلو اجازه بیا نشي ورکوي. امنیت شورا سبا د افغانستان په اړه غونډه ترسره کوي. د فارس خبری آژانس د افغانستان سایر د خبریال د راپورټ له مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به سبا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي د دفتر مشره روزا تامه او د دې هېواد وضعیت په اړه راپورټ وړاندې کړي. همدارنګه به په افغانستان کې ملګرو ملتونو د استازوالۍ د ماموریت د تمدید په اړه اخستر وشي. د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترش په خپل نوی راپورت کې د افغانستان د وضعیت په اړه ویلي چې که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې سختې جګړې پای ته رسیدلې، خو د هیواد اقتصاد نازک دی او لا هم د نړۍ یو له بدترینو بشري بحرانونو سره مخامخ دی. ایزانو د سلامتي په برخه کې د ایران او افغانستان د همکاریو په اړه زموږ د خبريال رالیږلي راپورت ته وکړي.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر مولوی نور جلال جلالی د افغانستان لپاره د ایران له سفیر خاغلی علی رضا بیگدلی سره لیدلی دی. د عام روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي په دې لیدنه کې د روغتیایي کارکونکو د ظرفیت لوړولو، با کیفیت روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو او د دوړخیزو همکاریو پر زیاتېدو خبرې وشوې.
د افغانستان اسلامي امارت د عامې روغتیا وزیر ښاغلي مولوي نور جلال جلالي په خپل کاري دفتر کې د افغانستان لپاره د ایران له سفیر علي رضا بیگدلی سره لیدنه ترسره کړه. په دغه لیدنه کې د روغتي کارکونکو پر ظرفیت لوړولو، همدارنګه د باکیفیته روغتي خدمات وړاندې کولو لپاره تجارب شریکولو او په افغانستان کې د روغتي سکتور سره د همکارۍ اړوند خبرې ترسره شوې.
ښاغلي زمان زیاتوي د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ایران هیواد سره د روغتیا په برخه کې دوه اړخیزې اړیکې مهمې وبللې او زیاته یې کړه چې هیواد د روغتیايي برخې پیاوړتیا لپاره د کارکونکو د ظرفیت لوړولو، با کیفیت درملو او عصري طبي تجهیزاتو ته سخت اړتیا لري. نو موري ویلي چې ایران هیواد له افغانستان سره د دوړخیزو خو اړیکو او همکاریو پر اساس کولای شي د برخه کې همکاري وکړي او ناروغانو ته معیاري روغتیايي خدمات وړاندې کړي.
خغلی وزیر د ایران او افغانستان ترمنځ د روغتیا په برخه کې دواړه خیز اړیکې مهمه وګڼلې. د خغلی وزیر په وینا چې په افغانستان کې موږ د روغتي پرسنل د ارتقا ظرفیت لپاره، همدارنګ د باکیفیت درمل او طبي تجهیزاتو لپاره کار او هڅه کوو چې د ایران سره په ګډه همکاري او همغږي سره کولای شو چې د افغانستان روغتي سیستم لپاره د پرمختګ زمينه سازي وکړو.
دا غراس په دې لیدنه کې د ایران سفیر له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د همکاري ډاډ څرګند کړي. او په نږدې راتلونکي کې په کابل او بامیان ولایت کې د جوړیدونکو روغتونونو د چارو د بیا ځلې پیل ژمنه کړې.
همدارنګه په دغه مجلس کې په کابل او بامیان ولایت کې د روغتونونو جوړولو اړوند هم خبرې ترسره شوې. د ایران هیواد لوري جوړیږي د هغوی په څرنګوالي همدارنګه د کارونو پر پرمختګ باندې خبرې ترسره شوې.
د یادونې وړ ده چې سرپرست حکومت روغتیايي سکتور کې د کورنیو امکاناتو سربیره هڅه کړې چې د روغتیا په برخه کې بهرنۍ مرستې هم راجلب کړي، چې په دې برخه کې ایران په تیرو کلونو کې د پام وړ مرستې کړې دي. فضل غنی حق مال تهران نړیو کابل
خبرونه ته دا امر کوم. امریکا خپل خارج ته د پاکستان د سفر پړه خبرداري ورکړي. امریکا خپل خارج ته خبرداري ورکړي چې پاکستان ته د سفر ونه کړي. د فارس خبری آژانس د راپورټ لمخې د افغانستان ان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل خارج ته خبرداري ورکړي چې د ترهګرو بریدونو د زیاتوالي او وسلوار نوښتو له امله پاکستان ته سفر ونه کړي. تیره اونۍ په پاکستان کې پر یوه پوځي مرکز د ځانمرګي برید له امله له شلو څخه زیات کسان وژل شول. د وزارت په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی چې افراطي ډلې لا هم د بریدونو د پلانونو په حال کې دي. په ځانګړې توګه د پاکستان، بلوچستان او خیبر پختونخوا په صوبو کې. په دغې اعلامیه کې د افغانستان او پاکستان په شمول 19 نور هیوادونه هم د څلور درجه خبرداری په لیست کې شامل دي چې د جدي خطرونو د ګواښ سره مخامخ دي. د فلسطین حماس غورځنګ د غزې د چلولو لپاره د یوې فلسطیني کمیټې له جوړولو سره د هوکړې خبر ورکړی دی. د حماس غورځنګ اعلان کړی چې د دوی پلاوی په قاهره کې د مصر د استخباراتو له مشر سره د اوربند او د اسیرانو د تبادلې په هکله سلاح مشورې کړي دي او د غزې د بیا رغونې د طرحې د وړاندې کولو او د مذاکراتو په سملاسي پیلیدو باندې د ټینګار په خاطر د عرب مشرانو د غونډې د پایلو ستاینه کړي ده. د حماس په وینا د غورځنګ د غزې د ترانګې د چارو د مدیریت لپاره له ملي خپلواکه فلسطیني شخصیتونو څخه د یوې کمیټې د جوړولو له طرحې سره موافقه کړې ده. بلې خوا څخه بیا د حماس غورځنګ د دې خبرې په کولو سره چې د اوربند د دوهم پړاو د پیلیدو لپاره خبرې روانې دي ټینګار وکړ چې مقاومت د جنگ د بشپړا ختمولو او د ټولو نیواګرو ځواکونو د وتلو د تضمین په شمول په خپلو شرطونو ولاړ دی او د لنډمهاله مودې له اوربند سره موافقه نه کوي. د سوریې اوسنی حکومت د لاذقیې سیمې له زرو زیات خاریز وژلي دي. زمونږ خبریال راپورټ کړی د سوریې د موقته حکومت د تحریر شام ډلې ځواکونو په دغه هیواد کې په دوو ورځو کې له زرو زیات کسان په ډزو وژلي او زدنې بیا هم اعدام کړي دي. رسنۍ ویلي چې د سوریې په لاذقیې سیمه کې له وخت څخه د لرې کړې شوې ولسمشر بشار اسد د ملاتړو او د تحریر شام ډلې د موقته حکومت د عسکرو ترمنځ جنګونه زیات شوي دي. د سوریې د تحریر شام ډلې ځواکونو د لاذقیې سیمې ډېر خلک چې ښځې، ماشومان او ځوانان پکې شامل دي له کورنو راایستلي او بیا یې په ډزو وژلي او ځینې هم په ډېر ظلم سره اعدام کړي هم دي. د سوریې د موقته حکومت ځواکونو د خلکو له کورونو څخه سامانونه او پیسې او ګران بیه شیان هم غلا کړي دي. سوریې موقته حکومت اوس د دغه هیواد علوي میشته سیمو او د خلکو وژلو ته مخه کړې ده. سوریې موقته حکومت د ترکیې او د ځینو نورو عربو هیوادونو امریکا په مرستې سره واک ته رسېدلي. راپورټونه وایي چې په سوریې کې د وژل شویو کسانو شمېر له زرو څخه زیات دی او 715 کسان پکې عادي ملکي وګړي دي او 125 د سوریې د موقته حکومت ځواکونه دي او 378 کسان د پخواني ولسمشر بشار اسد وفادار کسان دي. د افغانستان او ایران د فوټسال سیالي شوې دي. ایران ملي فوټسال ټیم د څلور اخیز ټورنمنت د ډلې په ورستي لوبه کې د ایرانونکي ګاونډي په وړاندې د په بری سره د برازیل د فاینل سیال شو. د فارس خبری آژانس راپورټ وکړ چې د افغانستان ملي فوټسال ټیم په برازیل کې څلور اخیزه سیالیو په درېمه لوبه کې د ایران پر وړاندې 3-4 لوبه وویله. د لوبې لومړۍ نیمایي 3-1 د ایران په ګټه پای ته ورسېده. د افغانستان یوازینی ګول په لومړۍ نیمایي کې اکبر کاظمي په دوهمه نیمای کې افغانستان دوه ګونه په ایران وهل او لوبه درې په څلور د ایران په بری سره پایته ورسېده. د افغانستان د دوهمې نیمای ګونونه بیا اکبر قاسمی او حسین محمدی وهل. داو د دې مهال خبرنا. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصرا.
د غربیانو دواګونی معیارونه له اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای او د اسلامی جمهوریت د نظام بنیادی د قرآنی اصولو هیلو معیارونو او د کتاب او سنت د موخو په بنیاد و بلاوی ویل چې په غربی معیارونو باندې تکیه نشي کېدی، ځکه چې د هغوی معیارونه له اسلامی ارزښتونو سره سمون نخوري. معظم رهبر حضرت امام خامنه ای د شنبه په ورځ د دغه هیواد د جګپړو چارواکو او مسؤولو سره په کتنه کې د استعمار د ولسونو د شتمنیو د چور او تالان په یرغلونو پراخو وژلو او د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو په اړه د دروغجنو ادعاګانو له امله د غربي تمدن رسوایي ته په اشاره سره ټینګار وکړ. په لویدیځو هیوادونو کې د بیان د ازادۍ او معلوماتو ازادۍ یوه دروغجنه ادعا ده، لکه څنګه چې د غربیانو تر واک لاندې په ټولنیزو رسنیو کې د شهید سردار سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله، شهید حنیا او ځن نورو اتلانو د نوم وړلو امکان نشته، او په فلسطین او لبنان کې د سیونستانو په جنایتونو باندې اعتراض نشي پکې کیده. هغوی د ایران د حالاتو پاکله د غربي رسندیو د دروغجنو تبلیغاتو یادونه وکړه. وی فرمایل په دغو غربي رسندیو کې په کومه یوه کې د ایران د علمي پرمختګونه، ولسی لویو غونډو، ولسی بریاو او د اسلامي نظام د لاسته راوړنو په هکله خبره کیږي. په داسې حال کې چې همدغه رسنۍ بیا د ایران کمزوري ټکی لس چنده غټوي او تبلیغات پرې کوي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر د ایران د دښمنانو او بدغواړو د ناوړه تبلیغاتو سربیره د ایران د ولس لا عزت او سرلوړي څخه د یوه حقیقت په توګه یادونه کړې ده. ویلي چې که مسؤلین د نظام د چوکاټ او هویت پر اعتبار سره په صحیح لوري حرکت وکړي، نو د نورو ولسونو او چارواکو لپاره بیلګه ګرځېدای شي. حضرت امام خامنه ای په عمومي افکارو کې د فشار رامنځته کول د مذاکرې د خبرې تکرار نه د مقابل لوري مقصد دی. اسلامی انقلاب معظم رهبر د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له خوځندوالي او فعالیت څخه د خوښۍ په څرګندولو او له ګاونډیانو او نورو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا باندې په ټینګار سره وفرمایل د بهرنیو هیوادونو ځنو بدماشانو مذاکرې په ضرورت ټینګار کوي، په داسې حال کې چې له مذاکرې څخه د هغوی هدف د مسایلو هواریده نه ده، بلکې غواړي له دې لارې خپل حکم او خپلې وختنې پر مقابل لوري ومني. که مقابل لوري ومنله نو ډیره، او که مقابل لوري ونه منله نو بیا یې د مذاکراتو په پرېښودلو ترنۍ او جنجال رامنځته کوي. د برجام د اټمي هوکړې په برخه کې په خپلو ژمنو باندې د ایران د عمل نه کولو په اړه د دریو اروپایي هیوادونو ادعاو ته په اشاره سره وفرمایل، باید لومړی له هغوی څخه دا پوښتنه وشي چې آیا تاسو په خپلو ژمنو عمل وکړ؟ هغوی له لومړۍ ورځې نه په خپلو ژمنو له عمل کولو ډډه وکړه، او له هوکړې څخه د امریکا تر وتلو وروسته د زیان د جبرانولو لپاره د ډول ډول وعدو سربیره بیا هم اروپایانو په خپلو خبرو بیا ونه درېدل. دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو زمونږ یو ساعت مازګرانه خبرونه اورئ.
ایران په تیره اونۍ کې
د تیران رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې روغ رمټ وئ. دا یو ځل بیا زه امان الله زمانی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
یو ځای ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو چې د ایران د تیرې اونۍ حالاتو ته یو کتنه وکړو. نو د پروګرام تر پایه راسره مله واوسئ.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د رمضان د مبارک میاشتې په اوله ورځ له قرآن سره د مینې په غونډې او د غوره او نړیوالو قاریانو او استادانو په ټول کې د قرآن علاج بخښونکو تعلیماتو ته فردي، ټولنیزې او ملي اړتیا ته په اشارې سره ټینګار وکړ. قرآنی ټولنه داسې عمل کوي چې په زړونو، افکارو او په نتیجه کې د ټولو خلکو په کرچارو او اعمالو کې د کتاب الله معنوي چینې جاری سي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای د مؤمنانو د ستر او حقیقي اختر په توګه د روژې د مبارکې میاشتې په مبارکۍ او په هیواد کې د قاریانو د پرله پسې زیاتېدو په خاطر د متعال خدای په حمد و ثنا سره زیاته کړه. د مختلفو ستونزو د هواري او علاج لپاره د قرآن کریم نه ختمیدونکو سرچینو ته د ټولنې اړتیا یوه جدي او حقیقي اړتیا ده. دوی د خدای کتاب ته د فردي ضرورتونو پاک له وفرمایل د حسد، بخل، بدنیتۍ، لټۍ، خودغرضۍ، نفس پرستۍ او په ډلیزو ګټو باندې فردي ګټو ته د ترجیح ورکولو په شان د انسانانو د ټولو روحي او اخلاقي مرضونو درملنه په قرآن شریف کې موجوده ده. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د ټولنې د داخلي اړیکو پاک له هم وویل د ټولنیز عدالت په شمول چې له توحید وروسته د اسلام تر ټولو مهمه مسله ده، د ټولو اجتماعي ستونزو علاج او هواری قرآن ته رجوع کول ته ضرورت لري. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل د ایران ولس له نورو ولسونو سره هیڅ ستونزه نه لري، خو نن سبا د کافرو یا منافقو طاقتونو له پراخې جبهې سره مخامخ دی. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای قرآن کریم له نورو هیوادونو سره د اړیکو په ډګر کې هم یو کره او څرګند لارښوونکی وبله او زیاته کړه د ایران ولس له نورو ولسونو سره هیڅ ستونزه نه لري، خو نن سبا د کافرو یا منافقو قدرتمندانو له پراخ محاذ سره مخامخ دی چې قرآن کریم په مختلفو پړاوونو کې له هغوی سره د چلند طریقه بیان کړې ده چې څه وخت باید ورسره خبرې وکړو او په کومه مرحله کې ورسره ملګرتیا وکړو، کوم وخت ورله خوله په سوک وهو او کله توره راوباسو. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای د تلاوت په اثر کولو کې د هغه په معنوي پوهیدل مهم وبلله او زیاته کړه د تلاوت معجزه په زړونو کې د قرآني مفاهیمو جاری کېدل او ورباندې عمل دی.
دوستانو، د ایران ولسمشر مسعود پزشکان ویلي چې د هیواد د ظرفیتونو د لوړولو له نړۍ سره د هیواد د اقتصادي، سیاسي، کلتوري، علمي او اکاډمیکو اړیکو د پیاوړتیا، د خنډونو لرې کولو او د بهرنۍ سوداګرۍ د اسانتیا لپاره د زیربناوو د برابرولو هڅې په مختلفو هیوادونو کې د ایران د استازو او سفیرانو له مهمو دندو او ماموریتونو څخه دي. ولسمشر پزشکان په ویانا کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر نیکاراګوی او سلوانیا کې د ایران له نویو استازو او سفیرانو رضا نجفی، رامین زاره او مرزیه افخم سره په کتنه کې زیاته کړه: زه هیله لرم چې تاسو ته په درسپارل شویو دندو په ترسره کولو کې ستاسو هڅې به ګټورې وي. له مقصد هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د هیواد د بهرنیو اړیکو د ودې لامل شي. د ایران ولسمشر په دې په ټینګار سره چې څوارلسم حکومت د متقابل درناوي له توپیرونو څخه د ډډه کولو او د نړیوالې سولې او امنیت د پراختیا پر بنسټ د نړۍ له ټولو هیوادونو سره زیات نه زیات تعامل غواړي، ته ویانا، نیکاراګوا او سلوانیا کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د هیواد له نویو استازو او سفیرانو څخه وغوښتل چې د ایراني ملت پر وړاندې د امریکا د ظالمانه بندیزونو د اغیزو او پایلو د تشریح کولو لپاره په دقت سره کار وکړي او د ایران په اړه حقیقت څرګند کړي او په هغو هیوادونو کې چې دوی ګمارل شوي دي له ایرانه ویرونه له منځه یوسي. په دې غونډه کې رضا نجفي، رامین زاره او مرزیه افخم هم ولسمشر ته د نړیوالو سازمانونو سره د ایران د تعاملاتو د وروستي حالت او همدارنګه د هغو هیوادونو سره د سیاسي، اقتصادي او کلتوري اړیکو د کچې په اړه یو راپور وړاندې کړ چې دوی پکې دنده ترسره کوي.
د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندیز د اسلامي همکارۍ سازمان د غړي وطنو د بهرنیو چارو د وزیرانو لخوا د فلسطیني خلکو پر وړاندې د سیونیس رژیم د تیری او له خپلې خاورې څخه د دوی د جبري ایستلو لپاره وړاندیز سوي پلانونه په موضوع یوه بیړنۍ غونډه د سعودي عربستان په جده ښار کې د دې سازمان په مرکز کې ترسره سوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د جدې په غونډه کې وویل چې د دوو دولتونو حل لاره به د فلسطین د خلکو د حقونو د تامین لامل نه سي او زیاته یې کړه د فلسطین لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د حکومت او خلکو ثابت ملاتړ هیڅ د شک ځای نه مني او زموږ دوامداره ژمنه به هیڅ ډول حالاتو کې کمه نه سي. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د فلسطین په ځانګړې توګه د غزې وضعیت د ژورې اندېښنې وړ وبلله او زیاته یې کړه په غزه کې بدلونونه په څرګنده توګه د سیونیست رژیم په جرمونو کې د امریکا د لاس لرلو ښودنه کوي او د فلسطین د خلکو په وړاندې د سیونیست رژیم اقدامات د امریکا په بې دریغه ملاتړ سره ترسره کیږي. عراقچی له ځانه د فلسطینیانو دفاع او د اشغال او تیری په وړاندې د مقاومت لپاره د ذاتي او نه ماتېدونکي حق باندې ټینګار وکړ او همدارنګه یې وویل د ایران اسلامي جمهوریت د امریکا د حکومت وروستی پلان چې د غزې نفوس په جبري توګه لیږدوي او په فلسطیني سیمو باندې د امریکا د حکومت کنټرول د جنیوا د څلورم کنوینشن په شمول د نړیوال قانون ښکاره سرغړونه ګڼي او هغه په کلکه ردوي او غندي.
دوستانو، د سپاه د سمندري ځواک قومندان سردار علي رضا تنگسيري چې د سپاهي پاسداران د سمندري ځواک د وړتیاو د لیدو لپاره د ایران په جنوب کې هرمزګان ولایت ته تللی، د ایران د غوره زده کوونکو سره په خبرو کې یې د ایران لپاره د سمندري ځواک د اهمیت په څرګندولو سره وویل په شپاړسمه او اوولسمه پیړۍ کې د سمندري ځواک نشتوالی د دې لامل شو چې پرتګالیان د ایران په جنوبي سیمو کې واکمن شي او د پرتګالي نیواک د پای ته رسولو لپاره ایرانیان له برتانویانو سره یو ځای شول، خو هغوی هم خیانت وکړ او خپل ژمنې پوره نه کړې. سردار تنگسيري وویل د ایران هر ټاپو په ځانګړې توګه بو موسی، لوی تومب او کوچنی تومب د ایران لپاره خورا ستراتیژیک اړخ لري او د هرمز تنګي ساتنه او حفاظت د دې ټاپوګانو پر بنسټ ممکن دی.
د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی د نړیوالې اټومي انرژي ادارې د ورستۍ راپور او د دغه اژانس د عمومي رئیس رافایل ګروسی د دې څرګندونو په ځواب کې چې ایران اټم بم ترلاسه کوي وویل د سیاسي نظرونو پر بنیاد تبصره کول د اژانس لپاره مناسب نه دی. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویاند د څرګندونو په غبرګون کې همداشان وویل د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس له عمومي مدیر څخه زموږ تمه دا ده چې د اژانس د قانون سره سم د خپل واک او دندو په حدودو کې عمل وکړي. د ګمان او سیاسي اټکلونو پر بنیاد د نظر څرګندول نه د عمومي رئیس د واک په ساحه کې دی او نه هم د مسلې په حل کې مرسته کوي او د رغنده تعامل فضا هم خرابوي. بقایی ویل ده رانتمی پروگرام سو زل ثابت سوی او دا ثابت سوی چی دا ده نریوال قوانینو د چارانی د ترون او دا تومی وصلو د نخ پرولو د ترون پا چوکات کی دنن کار کوي. دا اداره د چارانی لپاره ټول اړین امکانات و سانتیابی لری. د دې عبارتونو کارول کوم چې غلط ثابت سوی دی کار نه اسانه کوي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت وایان ټینګار وکړ د ایران زده حرکتونه د هغو غوښتنو په چوکاټ کې دي چې ځینو لویدیځو هیوادونو د واکمنې شورا د پریکړه لیک په دوران کې کړي وې او دا په ګوته کوي چې د دې راپورونو سرچینه سیاسي ده.
دوستانو په وینا کې میشتو نړیوالو سازمانونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او د دایمي استازي محسن نظری اصل د لویدیځ لخوا د سیاسي موخو لپاره د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان له پلیټ فارم څخه د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه نیوکه وکړه او ټینګار یې وکړ چې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام په اړه د جامع راپور غوښتنه هیڅ قانوني اساس نه لري. نظری اصل د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې د مشرانو شورا په غونډه کې وویل د اس آی آر 2023 په نوم د څارنې او خوندیتوب د اجرا د وروستي رپورټ له مخې له 46 هیوادونو څخه چې د خوندیتوب او څارنې تړونونه لري خو الحاقي او اضافي پروتوکول نه پلي کوي، د آی ای ای د ټولو څارنو 15% یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره عملي کیږي. هغه دې ته په اشاري سره چې د اژانس د ټولو څېړنو او تلاشیو کابو څلورمه برخه د ایران اټومي تاسیساتو لره ځانګړې ده زیاته کړه. دا په داسې حال کې ده چې دا تاسیسات د نړۍ د ټولو اټومي تاسیساتو یوازې 3% دي. د اژانس لپاره د لاسرسي دومره لوړه سویه د ایران له پرله پسې همکارۍ پرته ممکنه نه وه.
په تهران کې د ازبکستان سفیر فریدالدین ناصروف او د ایران د نړیوالو چارو او سیمه ییزو همکاریو مرستیال وزیر او د ولسمشر لومړي مرستیال علي نجفي خوشرودي ترمنځ د کتنې په ترڅ کې د ایران او ازبکستان ترمنځ د اړیکو په ځانګړي ډول په اقتصادي برخه کې د زمینو او ظرفیتونو د پراخولو په اړه خبرې وسوې. په دې غونډه کې دواړو خواوو د دواړو خیزو همکاریو د پراختیا لپاره د مناسب پلیټ فارم په توګه تاریخي او کلتوري مشترکات ته په اشاره سره د ایران او ازبکستان ترمنځ د سوداګریزو تبادلو د حجم د زیاتوالی او د اقتصادي اړیکو د اسانتیا لپاره د اړینو میکانیزمونو د چمتو کولو په ضرورت ټینګار وکړ. په دې غونډه کې د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د غونډو د پلان جوړولو او د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې د جوړولو په اړه هم بحث او نظرونه تبادله شول چې دا د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړتیا لپاره اغیزناک ګامونه دي.
دوستانو ایران په تیره اونۍ کې د پروګرام وخت په همدې ځای پای ته رسیږي، نو موږ هم له تاسو څخه اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
هندارا د
د تهران رادیو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اتو الله غنایم او تاسو هندره خبرونه اوري. د مارچ اتمه د خزو نړیوالې ورځ څخه په داسې حال کې په ټوله نړۍ کې یادونه کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې په میرمنو د کار، لوبو، بهر ته د تګ او نورو بندیزونو ترڅنګ په نجونو د زده کړو دروازې هم تړل شوې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د مرستندوی پلاوي دفتر یوناما په افغانستان کې د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو یو ځل بیا غوښتي چې هغه محدودیتونه لرې کړي چې ښځې او نجونې له خپلو بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي. د یوناما په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په منظمه توګه د خپلو حقونو په تیره بیا د زده کړې، کار او ټولنیز ژوند په برخه کې محرومې شوې دي. د یوناما مشر زیاته کړې ده چې د ښځو د زده کړې او کار په برخه کې د حقونو بیرته ورکول به د دوی په ژوند او چاپیریال کې بدلون راولي او همداراز به د افغانستان راتلونکی بدل کړي چې له دې څخه به ټول ګټه پورته کړي. خو یوناما په ګډون د نړیوال ټولنې د غوښتنې په تیرو نږدې څلور کلونو کې په زرونو تکرار شوي. هممهاله د طالبانو ویانو ذبیح الله مجاهد پر خپل اکس پاڼه پرون لیکلي ول چې میرمنې زموږ میندې، خویندې، لورګانې او د ژوند شریکانې دي. کوم حقوق چې اسلامي شریعت ورته معرفي کړی دي، اسلامي امارت د هغو حقوقو په ورکړه او ساتنه مکلف بولي. د ځان عفت، عزت او شرعي حقوق ساتل د امارت او لومړیتوب دی. نن سبا افغان میرمنې له فزیکي او رواني پلوه په مسؤلیت کې ژوند کوي. هغه لیکلي د ښځو پر وړاندې د هر ډول خشونت او تاوتریخوالي مخه نیول شوي او هیڅوک نشي کولی د ښځو حقوق طلب کړي او یا هغو ته په بد نظر وګوري. د مجاهد په خبره دوی ورو اړوند ارګانونه مکلفیت کړي دي چې د ښځو د حقوقو په تامین کې خپله ټوله هڅه وکړي، د هغو د زوجیت اختیار یقیني کړي، د مهر او میراث حق ورته حاصل او د هغوی له ټولو حقونو څخه ساتنه او څارنه وکړي. خو دا خبره څومره حقیقت لري؟ موږ هم د مارچ اتمې د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته خپرونه ځانګړې کړي. مخکې تر دې چې خپرونې ته ورشو، بحث ته ورشو، یوه لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د تهران رادیو در نوردونکو او د هندارې خبرونه خو ګومینوالو، یو ځل بیا هم خرغ لاسه د مارچ اتمه د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ښځو وضعیت ته مو خبرونه ځانګړې کړې ده. لومړی خو ټولو میرمنو ته د دغه ورځې په مناسبت مبارکي وایم. خبرونه کې را سره د میرمنو فعالانې اغلی لطیفه یارزی، اغلی زمزمه امینی او اغلی سایره سلیم میلمنی دي. خپلو میلمنو تاسو ټولو ته خرغ لاس وایم. اغلی لطیفه، فاصله تاسو نه پیل کوو. د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ د افغانستان سان کې د خزو وضعیت څه ډول دی، کوم ډول سہولتونه ورته برابر شوی او تاسو له کوم سن سره مخامخ یاستئ؟
په افغانستان کې د خزو د اوسنی وضعیت په اړه کې په زدرته وایم چې په افغانستان کې د خزو وضعیت له تیرو کلونو څخه محدود شوی دی. د تعلیم، کار، آزاد تګ راتک او حتی عام ژوند کې د خزو ونډه خورا محدوده شوې ده. د نجونو ښوونځي له شپږم ټولګي پورته تړلي، د پوهنتونونو دروازې هم تړل شوې دي. په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې د کار کولو اجازه نه لري. یوازینی ساحه چې ښځه لا هم پکې کار کولی شي روغتیا او یو شمیر نادولتي مرستندوی موسسې دي. له دې محدودیتونو سره ښځه له جدي اقتصادي، روحي او ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. دا غوی کورنۍ لپاره چې د هغو کورنۍ لپاره چې وازینی نفقه ګټونکې خزوی ژوند په ډیره سخته شوی دی. همدارس د خزو لپاره تفریح، فرهنګ او ټولنی سہولتونه تقریبا د منځ ته لیدي.
ډیره زیاته مننه لطیفی یارزی. زمزمی امینی، کتا سی په افغانستان کې د خزو وضعیت په اړه راتبه کیږي، حالات اوس څه ډول دي؟
خو ګیانی صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته او د تهران رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. که په افغانستان کې د ښځو وضعیت وارزول شي، نو په افغانستان کې واقعا هم د چې ټول په بد وضعیت کې دي، خو ښځې یوازینی هغه طبقه ده چې هغوی ډیر په بد وضعیت کې قرار لري، که هغه له اقتصادي اړخه دی، که هغه له روحي اړخه دی، یا تر څنګ هغه د اقتصادي اړخه دی، نو ښځې په ډیر بد وضعیت کې قرار لري. ځکه که وګورو نو که اقتصادي اړخ ته راشو، نو په اوس وخت کې ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کیږي چې هغوی د کور نه بیرون که سهم په دولت کې ورته ونډه نه ورکول کیږي، نو تر څنګه ورته دا لارې هم تړلې دي چې هغوی د نړیوالو موسساتو کې یا په انجوګانو کې کار وکړي، نو دا په خپله په ښځو باندې یو ډول محدودیت یا سانسور دی. تر څنګه که ټولنیز اړخته یې وګورو، نو په افغانستان کې هغه خلک چې هغوی لږ وروسته پاتې دي یا هغه خلک چې د هغوی د تعلیم کچه کمه ده، نو هغوی ټول دغسې فکر کوي چې د ښځې د اولاد راوړل یو ماشین دی، یا هغوی داسې فکر کوي، دغسې ذهنیت لري چې ښځې د کار کولو لپاره خدای پیدا کړي دي، هغوی باید یوازې په کور کې کار وکړي او د کور نه بیرون د کار کولو هیڅ حق نه لري. نو همدا حال ده چې په اوس وخت کې یعنی که دغه روژه کې د ښځو وضعیت وارزه، او په خپله مې په څو کورونو کې لیدلی دي چې په ښځو باندې د نارینه و لخوا نه زور زیاتی کېږي، په هغوی باندې پټکی کېږي، که څه هم ښځې بیچارهګانې سهار راپاسیږي د کور کارو کې د ماشومانو هغه سالمه تربیه روزنه خوراک څښاک د ماشومانو پالنه هغه ټولو تر څنګ ماښام نارینه و لپاره ښه خوراک برابرې دوه درې قسمه څلور قسمه خوراک ورته برابر کړي، ښځو ته یعنی په ژوند کې په اوس وخت داسې کوم حق نه دی ورکول شوی چې هغه د لاغو څخه راضي وي. دا چې زه له کوم وخت نه دغه رسنۍ څارم، نو په خپله په ټولنیزو رسنیو کې یعنی نن یو خبر ما تر اوسه پورې دغسې نه دی اورېدلی، یا مې نه د کوم انجلۍ دغسې پوسټ لیدلی دی او نه مې کوم دغسې سټوري لیدلې ده چې هغوی دې د خپل ژوند څخه راضي وي او هغوی دې په خپله د دغه ورځ مبارکي ټولو ته ورکړي. نو ټول همدغه یو غږ کوي چې دغسې د مارچ اتمه دې بیا تکرار نه شي، چې ښځه په کې له خپلو حقوقو څخه برخمنه نه وي، او په اوس وخت کې دغسې حالات دی چې یعنی ښځې ټولې له خپلو حقونو څخه برخمنې نه دي، او نه دوی ته کوم دغسې سهولت برابر شوی دی چې هغه چې دوی د لاغه څخه استفاده وکړي او په ژوند کې د مخ ته لاړ شي.
کور ودان زمزمي امینی، سایره سلیم، تاسو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په اړه وضعیت څه ډول ګورئ؟ طالبان وایي ټول حقوق ورکول شوي دي میرمنو ته، دا خبره حقیقت لري؟
سلامونه، وخت په خیر. په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اوس وخت کې لکه بهتره تاسو ته معلومه ده ډېر زیات بد دی، که موږ په دې اړه باندې لا ډېر وغږېږو چې ولې بد دی یا څنګه بد دی. بهتره ټولو ته معلومه ده چې د ښځو څخه د هغوی هغه لومړني حقونه، هغه که د کار دي که د زده کړو دي، که په آزاد ډول باندې د بهر وتلو یا د سفر کولو حق دی، ټول ورڅخه اخیستل شوي دي. هیڅ کوم داسې سهولتونه تر دې دمه پورې نه دي برابر شوي چې میرمنو ته، البته چې هغوی د اوس مهال د کومو ستونزو سره مخ دي او د هغه ستونزو په حل کې ورسره مرسته کړې وي، لا ترینه هغه خپل لومړني حق او حقوق اخیستل شوي دي، کوم چې نه باید د دوی نه اخیستل شوی وی، چې دا د دې لپاره چې دوی پرمختګ وکړي، لیکن دوی شاته روان دي. په دې دولت کې خو د ښځو لپاره متاسفانه هیڅ نه و، نه کوم سهولت برابر شوی دی، نه د هغوی ستونزو ته رسیدګي شوی ده، او نه داسې کوم کار شوی دی چې هغه د ستاینې وړ اوسیږي، البته د میرمنو لپاره. او په افغانستان کې اوس مهال کې د ښځو وضعیت داسې دی لکه په هغه یو مابس او جیل کې د هغه بندي اوسېدل چې په داسې یو درنه سزا باندې محکوم وي چې د نورو نه ورته ډېر زیات سزا ورکول کېږي. متاسفانه باید ووایم چې هیڅ نه وه مرسته یا هم د ښځو ملاتړ نه دی شوی.
کور مودان اغلی سایره سلیم چې ځواب مرا کړ. دوستانو، د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. دوستانو زلی بیا هم خرغ لاس بحث ته دوام ورکو. اغلی لطیفینو یارزی ک خوزو ته د دوی حقوق په خطو گوبر نکل شي، نو افغانی ټولنه کې به تاثیرات سوي او تاسو دوی ته د حقوقو د ورکړي په موخه د وی بربني په توګه کوم وړاندیزونه لري؟
که چیر ته خوزو ته حقوق ورنکړل شي، د ټولنې اغیزي خورا دردون کیږي. که خزه د تعلیم، کار او ټولنیز فعالیتونو څخه محرومه شي، نو دا به د ټولنې په پرمختګ منفی تاثیرات ولري. اقتصادي بحران برامنځته شي که خزه کار ته پرېنه خدل شي، د کورنۍ او اقتصادي وضعیت به خراب شي، چې دا به ټولنیزې ستونزې لا ډېرې کړي. د نسلونو ناوړی راتلونکي برامنځته شي، مثلا کنجونې ونه کړی شي چې زده کړې وکړي، نسلونه به بې سواده او وروسته پاتې وي، چې دا به د ټول هیواد د پرمختګ مخه ونیسي. نور رواني ستونزې دي چې ښځه به له ژور خفګان، فشار او روحي ناروغیو سره مخ شي، چې دا به د کورنیو تاوتریخوالو سبب وګرځي. مهاجرتونه دي، ډېر تعلیم یافته او متخصصې ښځې به هیواد پرېږدي، چې دا به د ټولنیز انډول او د کار ځواک کمښت ته لاره هواره کړي. او بله به ټولنیزه بې ثباتي وي، چې کله د ټولنې نیمایي برخه یا د نیمایي نه ډېره برخه ښځې محرومې شي، ټولنیز تعادل به له منځه ولاړ شي، چې دا به د اوږدمهاله بې ثباتۍ لامل شي. په ټوله کې د ښځو محدودیت یوازې د هغوی مشکل نه، بلکې د ټول افغانستان لپاره یو لویه ستونزه ده چې باید ورته حساسې لاره پیدا شي. وړاندیزونه خو ډېر دي خوږیانی صاحب، د ښځو د وضعیت د ښځې د ښه کېدو دپاره، خو زه به دا خپل یو څو نظرونه در سره شریک کړم. د یو افغان مېرمنې په توګه زه دا وړاندیزونه لرم چې تعلیم ته لاسرسی باید د نجونو لپاره زده کړې بیرته پیل شي، ځکه تعلیم د ټولنې د پرمختګ لپاره حیاتي اهمیت لري. د ښځو اقتصادي خپلواکي ده، که کار ته اجازه نه ورکول کیږي، باید داسې کوچني کورني تجارتونه رامنځته شي چې ښځه وکولی شي له کور نه کار وکړي. حقوقي ملاتړ د ښځو د حقوقو لپاره باید یو ډول حقوقي میکانیزم جوړ شي، چې دوی وکولی شي د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کړي. د دینی عالمانو رول پکې مهم دی، که د دینی عالمانو له لارې د ښځو حقوقو ته د اسلام له نظره وضاحت ورکړل شي، شاید یو څه مثبت بدلون راشي. د ټولنې د ذهنیت بدلون دی. نارینه لپاره باید پوهاوی ورکول شي د ښځو د حقوقو په اړه، ځکه چې د ښځې پرمختګ یوازې د هغوی لپاره نه، بلکې د ټولې ټولنې لپاره مهم دی.
د ښځو فعاله لطیفه یارزۍ نه ډېره مننه چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړي او بحث ته راغلی. اغلی زمزمی امینی، په افغانستان کې د میرمنو حقوق ورکړې لپاره تاسو کوم وړاندیزونه لري، او که دوی ته حقوق ورنکړل شي فکر کوئ چې په ټولنه به کوم تاثیرات؟
زما وړاندیزونه خو په کل کې د ټولو میرمنو لپاره د یوې ښځې په توګه دی چې ښځې څه ته ضرورت لري، نو تر ټولو مهمه چې کوم ده، هغه باید د کورنۍ ملاتړ د ښځو سره اوسیږي. تر څنګ یې باید ښځو ته د تعلیم حق ورکړل شي، ځکه لکه څنګه چې سړی حق لري د کور نه د باندې کار وکړي، همدغسې باید ښځو ته هم زمینه برابره شي تر څو د ځان لپاره یو کوچنی تجارت برابر کړي. که هغه په کور دننه یا د کور نه بهر وي، نو ښځې باید له دې ټولو حقوقو څخه برخمنې شي، ځکه په نوره نړۍ کې چې کوم حقوق ښځو ته ورکړل شوي دي، په افغانستان کې د هغې 0.5% هم ښځې ته نه دی ورکړل شوی. نو که چېرته هغه ټول حقوقونه ښځو ته ورکړل شي، نو زه 100% مطمئنه یم چې افغانستان به یو پرمختللی او یو ډیر غوره او پرمختللی هیواد به اوسیږي. که وګورو د نورو حقوقو تر څنګ، خو ما مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې د نورو حقوقو خو لا پرې دغه حق چې اسلام دوی ته ورکړی دی هغه هم نه ورکول کیږي، که هغه د میراث حق دی، که هغه د تعلیم حق دی، نو له ښځو څخه اخیستل کیږي. برعکس په افغانستان کې زامنو ته یا سړو ته ډیره توجه کیږي، چې دا پخپله د افغانستان لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره د یو بدبختۍ زی دی. که ښځو ته وګورو، نو دغه اسلام چې کوم حق دوی ته ورکړی دی، د تعلیم حق، که دا له ښځو څخه واخیستلی شي، نو په همدې باندې یو لنډه رڼا واچوو، نو موږ تاسو دغه یو مقوله کو چې خزه هغه سوق د چنن پخپل لاسونو د سبا امپراتور زنګوي
ډیر زیاته مننه اغلی زمزمی امینی چې باس تر اغلی او زمو پښتنې د جواب کړي ام دغه پښتنه اغلی سایری سلیم له تاسو هم کوم چې کمیرمنو ته حقوق ورنکړل شي نو د دې هیواد پر اتلون کې به تاثیرات سوي او تاسو خپل یو فعال میرمنه یاستې کوم وړاندیزونه بلری ترسو خزو او انجونو ته حقوق ورکړل شي
که خزو ته د دوی حقوق ورنکړل شي نو ښکار خبره ده چې ډیر زیات منفی تاثیرات بلری لیو لحاظ کمو گو گورو حقا مرمنی جا غوی مخکی کار کوو زدکڑی کوو لی حقوی تر ریر پوری پا سوسایڈ مانده دوی لاس پا عمل کی گی دوی زانوشن کئی دوی اغا کورنه تاو تری خوال رمست کی گی کمو گو گورو پا تیر وقت کی دیره دا سی کورنه وی چی دا غوی نفقر اولون کی آواز مرمنی وی نارینه وو یا کار نه وو یا یې نشو کولی یا معلول وو یا کونډې وې یا سرپرست یې نه لر ډېرې داسې مېرمنې وې چې هغوی اوس په کور باندې ناست دي له یو اړخه د رواني ستونزو سره لاس او ګرېوان دي نه پوهېږي چې دوی څنګه د خپل کور دغه وضعیت سره راجم کړي او درستی کړي ځکه چې هغه حق ترېنه اخیستل شوی دی له بل پلوه که موږ وګورو هغه خویندې چې هغوی په پوهنتونونو کې وي په مکتبونو کې وي هغوی په کور باندې شولې د هغوی رواني لحاظ داسې ګډوډ دی چې تر ډېره پورې دوی ځان وژنې کړې ده او زړه ورته ښه کوي ځکه موږ په دې وروستیو کې څو پېښې لرلې د دې چې ډېرو نجونو چې صحیح د مکتب وي صحیح د پوهنتون وي ځان وژنه یې وکړله دا یو منفي تاثیرات وو په د میرمنو باندې د میرمنو پر روان باندې او کچېری دغه ډول د خزو دغه ستونزو ته رسیدګي ونی شي هغه حق او حقوق ورته ورنکړل شي نو ټولنه به په فساد باندې اخته شي په غیر اخلاقي فساد باندې به اخته شي او بیا به هم دغه یو شرم او وار او پیغور وي ټولنې ته چې موږ په دې وروستیو کې د ډېرو پېښو شاهدان یو په دغه ډول باندې دا ولې ځکه چې د ښځو هغه حق او حقوق ورته نه دي ورکړل شوي زما په اند باندې د مېرمنو لپاره د هغوی حق او لومړني حقونه دي هغه د زده کړې حق دی هغه د کار حق دی هغه د بهر تللو حق دی هغه په کورنیو موضوعاتو کې د مشورې او د فیصلې حق دی په برابر ډول باندې په هغه کورنیو کې چې لونه یې زامنې هغوی ته برابر حق ورکول دي دغه هغه حقونه دي چې باید ښځو ته ورکړل شي تر څو ښځه د دې احساس وکړي چې زه په یو ټولنه کې ځای لرم زه یو ارزښتمنه یم
ډېره زیاته مننه اغلی سایره سلیم چې باس تر اغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي د تهران رادیو د نورتون کو لا خپل درې واړو میلمنو او ستاسو ملتیا نړۍ مننه کوم په دې هیله چې ټول بیرمنو ته دوی ورکول شي او د ټولنې دغه نیم قشر د خپل حقوق څخه برخمن شي اوسنۍ خبرونه په همدې ځای کې پېتر سوتر بیا په سپیشل رپس پارو الله امر